خیلی ممنون خانم مبارز از اینکه حاضر شدین و برنامه ما.
تشکر از شما، امیدوار هستم که صدای ما را همیشه رادیو آزادی به گوش تمام مردم افغانستان در سرتاسر جهان برسانند تا به ما کمک کنند.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته وویل چې د هیواد ښوونځیو ته زر تر زره انټرنیټ ورسوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د یوې څېړنې له مخې په دې هیواد کې 25% خلک له طبیعي څخه شکایت لري. دوستانو ستړي مشهید ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په لاره خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
سلامونه ستړي مشهده، مهمو خبرونو سره ټکی یو نامه یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای لومړنۍ موندنې ښیي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل سږ کال 2015 جوړیږي او نن په پاکستان کې د نقیب الله مسجد د وژنې د عاملینو د محاکمې یو دور ترسره شو چې پکې راو انور او د هغه نور ملګري رسمن د نقیب الله مسجد په وژنې تورن شول. پوره خبرونه یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای لومړنۍ موندنې ښکارا کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. یونما نن په یو بیان کې ویلي د جمعې شپې په دې هوایي برید کې 10 وژل شوي ماشومان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی ماموریت سخته اندېښنه ښکارا کړې او له چارواکو او ښکېلو خواوی غوښتي چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاندې برادر ریچاردسن ازادي راډیو ته په یو بیان کې ویلي چې دوی د کندوز په عملیاتو کې د ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو خبر شوي او په اړه به ټول معتبر تورونه وڅېړي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت طالبان تورنوي چې له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یوې چاودنې شپږ ملکیان ټپیان کړي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي په یو غږیز پیغام کې د دې چاودنې جزئیات ورکړل.
نن سهار په کم 9 بجې د جلال آباد ښار لومړۍ نهي مربوطاتو کې پریدي فرم د وی ډاکټري کتنځای ته څیرمه چاودونکو توکو چاودنه کړې ده. په دې چاودنه کې درې ماشومان او درې مېرمنې ساتي ټپیان شوي دي. ټپیان حاضر وروته لیږل شوي. د ټولو وضعیت ته ډاډ وړ دی. د چاودنې له امله نږدې یو درملتون او د کلچو جوړونې هټۍ هم زیانمنې شوي دي.
تروسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. مخکې تر دې هم په ننګرهار کې چاودنو ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې او تر ډېره یې پړه داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل سږ کال 2015 جوړیږي. هغه دا خبره نن د تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې وکړه.
در سال جاری پول برای اعمار 2700
سکال د 2015 رغولو ته پیسې ځانګړي شوي. له ډاکټر چودري او پنړیوال بانک د غوی لامکارانو جاپان سفارت او خپل نور امکارانو مننه کوم. ولسم شرغنی ویل پروسه کال د 2015 د جوړولو ژمنه کړې و چې د ډیرو خوندزیو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د 1998 لمریز کال تعلیمي کال داسې وخت په افغانستان کې پیل شوی چې په ټول هیواد کې سلګونه ښوونځي د ناامنیو په وجه تړلې پاتې دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي 3,000,000 افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. نن په پاکستان کې د نقیب الله مسجد د وژنې د عاملینو د محاکمې یو دور ترسره شو. د کراچۍ ترهګرۍ ضد یوې محکمې د نقیب الله مسجد د وژنې په قضیه کې رسمن د پولیسو پخوانی مشر راو انور او ځینې نور کسان تورن وپیژندل. راو انور په هغه لګیدلي تورونه بې ځایه وبلل. د هغه د محاکمې بل دور به د اپریل په 11 وي. د جنوبي وزیرستان 18 کلن ځوان نقیب مسجد د 2013 کال د جنوري پر 14 له درېو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په سی وجعلی پولیس نخته کی وجل شوی وو. د نقیب وجنی په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د لسګو نظر غړیو د پراخ مظاهرو لامل شو او په دې ترس کې مظاهرچیانو د نورو وجل شویو او ورکو پښتنو پښتنه وکړه. په پاکستان کې د یکشنبه په ورځ د دوو هندو نجونو د تښتونی او اسلام دین ته د هغوی د ور اړولو ادعا د دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ تازه کړکیچ رامنځته کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون ویلي صدر اعظم عمران خان د سند حکومت ته امر کړی چې د دې پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي. پاکستاني پولیسو ویلي د دغو هندو نجونو والدینو د خپلو لورګانو د ورکېدو شکایت له دوی سره ثبت کړی دی. تازه نن د دان ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې سند پولیسو او کسان د دغو دوو نجونو د اختطاف او اسلام ته د هغوی د دین د وراړولو په خاطر نیولې دي. اخو د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج په یو ټویټ کې په اسلام آباد کې لخپل عالی کمشنر غوښتي چې د یادې پیښې او ادعا په اړه راپور ورکړي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري سوشما سواراج ته په جواب کې ویلي چې خاده په خپل هیواد کې په لګکه یو مسلمانانو پام وکړي. په پاکستان کې او په ځانګړې توګه په سند صوبه کې تر دې وړاندې هم د کم عمرې وندونو او په زور د مذهب بدلولو پیښې رپورټ شوې. د بشري حقوقو ادارو په وینا د دې ستونزې له وجې ځینې هندوان او دغسې نور اقلیتونه د دې سیمې پرېښودو ته اړ شوي. په هند کې هم ځینې وخت له مسلمانانو سره زیاتی شوی او تر ټولو عمده بیلګه په ګجرات کې په 2002 کال کې د افراطي مذهبیانو لخوا د زرتنو مسلمانانو وژنه ده. او د اسرائیل صدر اعظم امریکا ته خپل سفر لاند کړ. دا ورسره له هغه چې تل ابیب ته نږدې پراکټي حمله کې او کسان ټپیان شول. بنیامین نتنیاهو امریکا ته تللی و او هلته یې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. اسرائیلي چارواکو ویلي د غزه تړانګې له لورې نن د اوږده واټن ویشتونکو توغندي په مرکزي اسرائیل کې هستوګن کورونه هدف وګرځول او پکې و ملکیان ټپیان شول.
دوستانو ستړي مشي بیا درته ز اجمل اند هر کله کوم خبرونه تر صفی الله ستانګ زی وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ وی پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي کال د نوي تعلیمي کال د پرانیستو په مراسمو کې د افغانستان د پوهنې په نظام کې پښتو ستونزو او بریاو څرګندونه کړي او خپل راتلونکي پلانونه یې بیان کړي دي. په دې اړه په ریپورت سربیره په افغانستان کې د پوهنې په مخ کې په پرتو ستونزو د پوهنې د وزارت له پخواني مرستیال صدیق پتمن سره مرکه دراوړو. دا به مو وری چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د وی څېړنې له مخې په دې هیواد کې 25% خلک له تبعیض څخه شکایت کوي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې وروسته لدې چې د امریکا لوی څارنوال د ولسمشۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورت لنډیز د یکشنبه په ورځ له کانګرس سره شریک کړ. د دې لنجمنې مسلې په اړه نورې پوښتنې رابرسېره شوې دي. نیمه نړۍ پروګرام د خپرونې په دوهمه نمایي کې خپرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل په مراسمو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته هدایت وکړ چې د دې هیواد ښوونځي زر له انټرنیټ سره وصل کړي. ښاغلی غنی په کابل کې د ښوونځي د زنګ په وهلو سره وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو پیل شوی او دوهم او درېیم پړاو عملي کارونه به هم په روان لمریز کال کې پیل شي. خو د افغانستان د پوهنې وزیر له ولسمشر غواړي چې د ښوونکو معاشونه ورلوړ کړي. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو چې د ښوونځي د زنګ په وهلو پیلېږي.
دیار لسواتنوی تعلیمی کال د افغان ولسمشر لخوا د زنګ په وهلو او د غوره پوها غوره راتلونکو تر شوار لاندې په رسمي ډول پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت پلان لري چې 1,000,000 نوي زده کوونکي په خوانځیو کې د زده کړو لپاره جذب کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په دیاله په جوړو شویو مراسمو کې د زنګ په وهلو سره وویل چې د لومړي ځل لپاره به د خوانځیو د کیفیت د لوړولو په هدف ټول خوانځي له انټرنیټ سره وصل شي.
ادارت ما بر وزارت مخابرات و اطرائی که
دوی زده مخابرات وزارت او اترا ادارې ته هدایت ورکوم چې هر څومره ژر چې کیږي باید د افغانستان ټول خنځي د نوري فایبر لارې له انټرنیټ سره ونخلوي. زموږ معرف دوه پیړۍ وروسته نشي پاتې کېدای. نخلول حتمی دی او په روان 1398 لمریز کال کې بس تاسې لومړیتوب همدا وي. خاغلی غنی وای د دې پروګرام لومړی پړاو تیر کال عملی شوه چې په کې په نه ولایتونو کې 115 خونځي له انټرنیټ سره نخلول شوی او د غشان په 1.5 نور خونځیو کې کمپیوټر لیب او لابراتوارونه جوړ شوی دي. د خبره د دغه پروګرام دوهم پړاو چې په روان 1398 لمریز کال کې به عملی شي 290 خونځي به د نوري فایبر لاره له انټرنیټ سره ونخلول شي. نوموړي همداشان وویل چې په زر نور خونځیو کې به په روان کال کې د هندوستان په مالي مرسته لابراتوارونه جوړ شي. ولسمشر په داسې حال کې له انټرنیټ سره د خونځیو د نخلولو خبره کوي چې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د 15,000 خونځیو له ډلې 8,000 خونځي تعمیرونه نه لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 خونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. افغان ولسمشر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې وویل چې د شپږ زره خونځیو لپاره د تعمیرونو د جوړولو لډلې چې تیر کال ژمنه شوې وه 2200 خونځي تر کار لاندې دي چې ډیر ژر به کارونه بشپړ شي. نوموړي وویل چې د نورو خونځیو لپاره هم د تعمیرونو د جوړولو په هدف د مالی سرچینو په پیدا کولو کار روان دی. که څه هم اوس مهال په افغانستان کې د ټولو زده کوونکو د شمیر راپور نه دی خپور شوی، خو د تیر کال د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 9 میلیونه زده کوونکو ته د 220 ښوونکو له لوري زده کړې ورکول کیږي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بېلابېلو ستونزو له امله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې 6 سلنه نجونې دي له زده کړو پاتې شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي په دې مراسمو کې له ولسمشر غني څخه وغوښتل چې د ښوونکو د ستونزو د کمولو په هدف باید د دوی په میاشتنیو معاشونو کې لوړوالی راشي. دوی د افغانستان ښوونکي له حکومت او له تاسې ښاغلي څخه هیله لري چې د یوې لویې او منطقي طرحې له مخې معاشونو ته توجه وشي، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې د ستونزو له امله دوی یعنی ښوونکي له ذهني پلوه په تشویش کې دي. هیله لرم چې په دې برخه کې به زموږ ښوونکو ته یو ځواب ورکول شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبره بیا په دې برخه کې دا و چې د ښوونکو د ماشونو موضوع تر څېړنې لاندې ده او په دې برخه کې به ژر دوی ته ځواب ورکړل شي. خاغلی غنی دغه شان د یو شمیر حکومتي ادارو په ځانګړي ډول د خار جوړولو وزارت ته 3 میاشتې وخت ورکړ چې د ښوونکو د کورونو د جوړولو لپاره یو طرحه جوړه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د کابل څخه مو په ریپورت کې واورېده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن دغلته د نوي تعلیمي کال د پرانستی په مراسمو کې د راتلونکي لپاره د پوهنې په برخه کې د بهتري ژمنه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال وایي دوه عنصره د پوهنې کیفیت له ښه کولو سره مرسته کولای شي. محمد صدیق پتمن په باور د ښوونکو روزنه او یو مناسب نصاب جوړول هغه څه دي چې د پوهنې په سکتور کې ښوالی راوستلی شي. ښاغلی پتمن وایي د افغانستان د پوهنې په سکتور کې بې کفایتي او فساد دواړه موجود دي چې د ده په وینا باید حکومت یې په وړاندې اقدامات وکړي. له نوموړي سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی شي آیا د ډیرو ښوونځیو جوړول د پوهنې کیفیت لوړولی شي. محمد صدیق پتمن وایي
ډیرېدل د ښوونځیو کیفیت سره مرسته نه کوي او بل موږ ته وسی تشکیل په لاس راکوي چې موږ د هغې امکانات نه لرو. دوه اساسي عنصر چې په کیفیت کې مرسته کوي هغه د ښوونکو روزنه، مسلکي ښوونکي، او بل د جوابګو نصاب جوړول دي چې موږ د ملي ضرورتونو، منطقوي او نړیوالو ضرورتونو په اساس باندې خپل نصاب عیار کړو او د دې نصاب لپاره ښوونکي ولرو. دا دوه اساسي عناصر دي. د مالف د ښوونې ته لاسرسی باید جلا وچیړو او د کیفیت موضوع باید جلا وچیړو. دا دواړه جلا ریفورمونو ته ضرورت لري.
بله خغلی پتمن، دا سمه ده چې مثلا په اکثرو ولایتونو کې به د ټولو زده کوونکو په مخ د ښوونځي دروازې تړل شوي، ولې زیاتره محروم قشر چې دی هغه نجونې دي چې له پوهنې لیک لوست پاتې دي. د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې دغه نجونې چې له مکتبه پاتې شوي دي د دوی د کورنیو سره باید کار وشي چې دغه جونې پریږدي مکتب ته او د ښوونځیو ته ولاړ شي لیک لوست وکړي؟
یو څه چې په فرهنګي لحاظ مثبت انکشاف راغلی دی جناب تورمان صاحب، هغه دا ده چې د خلکو د پوهې سطحه لوړه شوې ده او د نجونو د تعلیم په اړه باندې ذهنیتونه برابر دي او کورنۍ آماده دي چې خپلې لوڼې مکتب ته ولیږي. ولې څه چې موږ نه لرو هغه د یو مسؤون چاپیریال موجودیت او د ښځینه ښوونکو موجودیت دی چې د نجونو د تعلیم موضوع ټکنۍ کړې ده او د دې د پیشرفت مخه نیولې ده. تقریبا 50% ولسوالیو د افغانستان کې لا تر دې به ډېرې زیاتې دي ښځینه ښوونکي وجود نه لري، او که حکومت دقیقه احصایه ورکړي شاید د نجونو د ښوونځي هم په همدغه کچه په ولسوالیو کې نه وي. دا یو کوټلې برنامه غواړي، او دا برنامه کورنیو په مرسته، د حکومت په مرسته او د مللي او ملي مؤسساتو په مرسته باندې پلی کېدای شي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ښاغلی پتمن، همیشه په د پوهنې په سکتور کې د فساد په اړه ویل کېږي، آیا فکر کوئ چې په پوهنې سکتور کې اوس هم فساد موجود دی که دا څو کلونه مبارزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې دا فساد ورک کړي؟
ښه، د فساد تر څنګ به یو بل عنصر هم شته چې مطبوعات ډېر کم هغې ته اشاره کوي، هغه بې کفایتي ده. د پوهنې په وزارت کې هم فساد شته او هم بې کفایتي شته. دا دواړه بې کفایتي د فساد سره مرسته کوي، ان ظرفیت او کفایت هم نشته چې د شتو امکاناتو نه ګټه واخلي، او فساد په ټیټه کچه هم شته دی. په دې باندې د پوهنې وزارت رهبري پوهه ده چې په مکاتبو کې فساد شته، د مکاتبو په سطح، حتی د تقسیم اوقات د ورکولو په سر د معلمینو نه امتیاز اخیستل کېږي، او بیا معلمین همدا امتیاز د شاګردانو نه اخلي. د معلمینو د بستونو ساتل په ښوونځیو کې یو معموله طریقه ده چې د مدیرانو سره ساتي. البته بعضی مدیران پاک شته، زه ورته درناوی لرم، ولی زیاتره متاسفانه په دغه شو تکلیف باندې اخته دي چې پاک او ناپاک ول سره بیل شي. نو په دې لحاظ باندې زه فساد تاییدوم، اما بې کفایتي هم یو اساسي عنصر ده.
د افغانستان د پوهنې د وزارت پوخانی مرستیال محمد صدیق پتمن و چې په افغانستان کې د پوهنې د روانو ستونزو په اړه خپل نظر څرګنداوه. مننه ورڅخه کوو. په کابل کې زما همکار د څو تنو عامو افغانانو نظرونه هم د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پوښتلي. د نظرونه اورو. ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
صاحب دمون محمد طاهر ده، اصلا د وردګ ولایت اوسیدونکی. فعلا کابل ولایت کې د باګرامه په ولسوالۍ کې چې شهر کمنیتی دلته زندگی کوي، ولا فعلا خو چې داسې د منطقي د حالات ته ګورو، نظر په دې حالات کې چې په افغانستان کې جنگ او جدال ډېر دی، کشمکش ډېر دی او امنیت هم نشته، بیا فضل د خدای دی د معارف وضع به ډېره ښه ده او ډېر پرمختللی دی، ځکه چې د ما دوه واړه ماشومان مسیحانی دي. هغه اوس غواړم چې د دې ځنه لاړ شم او معارف کې په دولتي مکتب کې شامل کړم. د حکومت نه خوال دغه پوښتنه لرو چې خدای پاک دې سوله راولي دې وطن ته، چې معارف دې موږ جوړ شي، ځکه چې دا وطن په قلم جوړ نه شي، په ټوپک نه جوړي. توپک خدای هلته راوستو چې اوس څوک د کوره نه شي وتی، خار ته نه شي تللی، داسې جمعواري نه شي کولی، ډاریږي، انتحاري انفجاري ډېرې دي. دوهمه پوښتنه مې د حکومت نه دغه ده چې معارف ته ډېره توجه وکړه، چونکې چې د موږ بعضې اطرافونه دي هغه د مخالفینو په لاس کې دي. هلته معارف کمزوری دی، اګر کشتری خو کمزوری دی.
زه زین الله محبوبی هم د کابل ښار اوسیدونکی. په مرکز کې یعنی خپل کابل کې متاسفانه چې موږ د تیرو کلو کې شاهد یو چې مسؤلین د معارف تل دا وعده کړې دي چې نصاب تعلیمي ته موږ په حساب ډیر کوشش کوو چې ښه نصاب وړاندې کوو او کتابونه چاپ کو، اما متاسفانه چې موږ څنګه چې موږ په حساب شاهد یو وینو، هغه کوم کار چې باید د معارف عرصه کې وشي تروس پر نه ده شوی. حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې د معارف عرصه کې ډیره توجه وکړي. یو له بنیادی کار اوس که پیسه همدغه څوک چې معارف د کوم مملکت چې پیسه معارف ښیي، دغه مملکت راتلونکی ډېر ښه وي. نو په دې عرصه کې باید ډېر کار وکړي. په نصاب کې باید تغییرات راولي، یعنی هغه متعلمینو ته باید کتابونه، مسلکي استادان، د استادانو په جذب کې چې کوم ډېر استادان لرو، ډېر فارغین لرو، له هر پوهنځي څخه پیسه په هر رشته کې موږ ښه استادان لرو، دا د جذب کې او له دې مزله باید وباسي دغه هیواد.
عبدالله دیت خلوص دیبی که اومه پیل حال پا افغانستان که خویو استاس دیده جنگ ده او بلخشت جگور کیفیت خم ده بدم ده خصوصا په مرکز کې او څه کده خو ولایتو کې بيخي خراب ده ځکه بعض مکاتب او مکتبو کې خیالي استادان نیول شوی دي د پاره باید یو وزارت معارف نظم ده غوښتنه ده چې د خلکو ته یو هر ولایت کې وي مرکز کې وي که په ولایتو کې وي هغه د پاره یو بررسي وکړي پلان جوړ کړي دغه پلان په مطابق مخکې ولاړ شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې څېړنې له مخې په دې هیواد کې په سلو کې 25 کسان له تبعیض څخه شکایت لري. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې په افغانستان کې د هر ډول نژادي تبعیض د مخنیوي کنوانسیون د پلي کېدو د کچې د څېړنې د پایلو وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او شخړو د دوام یو عمده علت نژادي تبعیض دی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې نژادي تبعیض د مروجو ژبو مذهبونو او قومونو شمیر ته په پام سره په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر وړاندې له جدي اندېښنو او ننګونو څخه بولي. د دغه کمیسیون یوه تازه څېړنه چې په افغانستان کې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون د پلي کېدو د کچې د معلومولو لپاره شوې ښیي چې په دغه هیواد کې 25% خلک له تبعیض څخه رنځوري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل تبعیض په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام ته زمینه مساعده کړې ده.
د مجموع 25% مردم شکایت کردن از تبعیض بسیار بالا است.
دا وایي په ټوله کې 25% خلکو له تبعیض څخه شکایت کړې ده چې دا ډېره لوړه کچه ده. تاسو دلته د افغانستان له خلکو څخه مختلف نقل قولونه لیدلی شئ. په دغه څېړنه کې دا د ښځو او نارینه وو له قوله روښانه شوی چې ورسره څه ډول تبعیض شوی ده. حقیقت همدا ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام یو دلیل تبعیض ده. دا یوازې په افغانستان کې نه بلکې په شخړه کې ښکېلو نورو هیوادونو کې هم دي،
نه تنها در افغانستان بلکې در هر کشور در حال منازعه.
اغلی سمر وایي په افغانستان کې نژادي تبعیض یو له هغو مهمو ننګونو څخه ده چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د مخنیوي لپاره یې باید ټول اړوند ارګانونه خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون د پلي کېدو د کچې څېړنه چې د څلورو میاشتو په موده کې بشپړه شوې، پکې په ټوله کې د افغانستان له 9 ولایتونو څخه نږدې 3500 کسان پوښتل شوي چې څه باندې 60% یې ښځې دي. په دغه څېړنه کې په پوښتل شوو کسانو کې چارواکي، د مدني ټولنو غړي، د بشري حقونو فعالان، کارپوهان، د رسنیو مسؤلین، قومي او سیمه ییز مشران او عام خلک شامل دي. افغانستان په 1979 میلادي کال د اگست په 14 نیټه د هر ډول نژادي تبعیض د منې کنوینسیون لاسلیک کړی او د 2003 کال د مارچ په میاشت کې له دغه کنوینسیون سره رسمن یو ځای شوی دی. خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې افغانستان یوازې یو ځل دغه کنوینسیون ته خپل یو مقدماتي راپور وړاندې کړی دی. د افغانستان د بشر حقوقو د دغه سیړنې لمخې په دغه هیواد کې د طبیعت د پیژندپاڼې د ورکړې، د کاري چاپیریال او ګمارلو په بنسټي او پرمختیایي پروګرامونو، د عدالت د ټینګښت، روغتیایي اسانتیاو، مالي امتیازاتو، د کارکوونکو د ترفیع، زده کړو او سوداګرۍ په برخه کې ژبنی، قومي، سمتي او مذهبي تبعیض لیدل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر ټولنپوهان له ډلې ارواپو ضیا شمس هم مني چې د هیواد په رسمي او غیر رسمي جوړښتونو کې تبعیض وجود لري چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي.
د دې لپاره ټولنیز، تاریخي، فرهنګي، سیاسي، همداشان اقتصادي لاملونه شته دي. موږ خپلو تیرو کلونو ته او اوسني ټولنیز ژوند ته او د ژوند اسلوب ته په کتو سره د دې بېلګې هم له ټولنیز وړوکي واحد کورنۍ نه نیولې تر لوی لوی بنسټونو پورې لیدلی شو. دا زه فکر کوم که څېړنه وشي په رسمي بنسټونو کې هم د دو بېلابېلې ډولونه بېلابېلې بېلګې او ډولونه کولی شو ولرو. دا اندېښنه زه فکر کوم د ټولو لپاره موجوده ده او واقعي ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د جینز پر اساس تبعیض په افغانستان کې د بشري حقونو څخه اساسي سرغړونه ګڼلې ده او دا یې د دغه هیواد د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ بللی دی. ښاغلی شمس، په افغانستان کې د تبعیض د بیلابیلو ډولونو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي د اوږدمهاله پروګرامونو جوړول اړین بولي او وایي چې په دې برخه کې رسنۍ، اکاډمیک مرکزونه او اړوند نور بنسټونه مهم رول لوبولی شي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د امریکا لوی څارنوال د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورټ لنډیز د کانګرس سره شریک کړ، د دې لنجبنې مسلې په اړه نورې پوښتنې هم رابرسېره شوې. احمد تکلی جزئیات دروري.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر نږدې دوه کلونو تحقیقاتو که څه هم ډېرې پوښتنې ځواب کړي، خو له کانګرس سره د دې تحقیقاتو د لنډیز شریکولو هومره نورې پوښتنې رابرسېره کړي دي. یوه مسله چې د کانګرس له غونډې وروسته سمدستي روښانه شوه دا وه چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه او دا چې آیا ډونالډ ټرمپ له روسیې سره په دې توطیا کې لاس یو کړی و که نه، هغه پوښتنې دي چې دې څېړنې ځواب نه دی ورکړی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د جمعې په ورځ دا راپور ترلاسه کړ او دوه ورځې پر لوستو ولګولې. په راپور کې دا مسله څېړل شوې چې آیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره د روسیې لخوا مرسته شوې وه که نه. د مولر په راپور کې چې لنډیز د یکشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شو، نه دي ویل شوي چې د ټرمپ کمپاین له روسیې سره د سازش جرم ترسره کړی که نه، بلکې دا پرېکړه یې لوی څارنوال ته چې ولسمشر ټرمپ ګمارلی دی پریښې. ښاغلی بار وویل چې مولر حقایق راټول کړي دي، خو دا پرېکړه یې نه ده کړې چې آیا کوم جرم هم ترسره شوی دی که نه. بار زیاته کړه چې دای او مرستیالې راډ روزنشتاین دې نتیجې ته ورسېدل چې د دې پرېکړې لپاره چې آیا ټرمپ کوم جرم یا قانوني سرغړونه کړې ده که نه، د مولر د تحقیقاتو په ترڅ کې راټول شوي شواهد کافي نه دي. لوی څارنوال زیاته کړه چې مولر او ټیم یې د ولسمشر پر ضد د دعوې د اقامې کوم پلان هم نه لري. د ټرمپ ټیم خپله بریا اعلان کړې ده او ادعا کوي چې ولسمشر بې ګناه دی. دوی د لوی څارنوال بار څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي د مولر په راپور کې نه دي ویل شوي چې د ټرمپ همکارانو په انتخاباتو کې د لاسوهنو په فعالیتونو کې د روسیې له حکومت سره ملګرتیا کړې او یا یې دسیسې جوړې کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ځانګړي مفتش ښاغلي مولر په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه ده موندلې. میرمن ساندر زیاتوي چې د مولر د څېړنو له مخې ولسمشر ټرمپ برات اخیستی دی، خو دیموکراتانو د دې راپور لنډیز چې لوی څارنوال کانګرس ته وړاندې کړ نیمګړی بللی او د نورو جزئیاتو غوښتنه یې کړې. د ټرمپ د مخالفانو په وینا نه مولر او نه لوی څارنوال یوه هم ټرمپ ته د برات ورکولو خبره نه ده کړې.
و هم اوریدل چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رپورټ نورې پوښتنې رابرسېره کړې دي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د رپورټ تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځان ته بشپړ برات ورکړ، خو ډیموکراټانو نارضایتي څرګنده کړې او په بشپړه توګه یې د دغه رپورټ د خپرېدو غوښتنه کړې. نوریاس نوري به د موضوع په دې اړخ معلومات راکړي.
په هغه مکتوب کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا کانګرس ته استولی، ویل شوي چې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور وایي څېړنې دا نه ده موندلې چې د ټرمپ د کمپاین غړو د په دسیسو یا په همغږۍ د روسیې له حکومت سره په انتخاباتي فعالیتونو کې مداخله کړې وي. بار دغه راز ویلي چې دی او مرستیال لوی څارنوال روډ روزنشتاین دې نتیجې ته رسېدلي چې د مولر لخوا راټول شوي شواهد کافي نه دي چې ووایي ټرمپ په دغو تحقیقاتو کې د عدالت مخه نیولې ده. دا د رابرټ مولر د تحقیقاتو یوه بله برخه وه. بار کانګرس ته په استولي مکتوب کې د مولر د راپور د متن یوه برخه راخیستې چې وایي که څه هم دغه راپور دې نتیجې ته نه دی رسېدلی چې ولسمشر جرم ترسره کړی، خو هغه ته برعت هم نه ورکوي. پرون وروسته له هغې چې لوی څارنوال ویلیام بر دغه مکتوب کانګرس ته واستاوه، ولسمشر ټرمپ او د هغه متحدینو خوښي څرګنده کړه. ټرمپ دغه پرمختګ پوره برات وباله او د مولر څېړنه غیر قانوني یاده کړه چې د ده په وینا ناکامه شوه. د دغه راپور تر خپرېدو مخکې ټرمپ په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې نه همکاري، نه مخنیوی او پوره برات. ټرمپ وویل دا د شرم ځای دی چې پر دې هېواد دغسې یو حالت راځي، دا غیر قانوني اقدامو چې ناکام شو. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان هوګان ګیډلی وویل ټرمپ ځان ډېر ښه احساسوي او ډېر خوښ دی چې هر څه معلوم شول. دیموکراتان چې د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت دي د ټرمپ د بې ګناهۍ اداره دوي او د دغه راپور هغې برخې ته یې پام اړولی چې مولر ویلي دا چې آیا ولسمشر د عدالت مخنیوی کړی که نه په دې اړه نتیجه ګیري نه کوي. په هغه ګډ بیان کې چې د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جرالډ نیډلر، د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف، د څار او اصلاحاتو د کمیټې مشر الیجا خپور کړی، غوښتنه شوې چې لوی څارنوال بار د سمدستي د عدلي چارو کمیټې ته حضار شي چې په دې اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی ویلي